درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه. اوس دا ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند میر احمد صافی سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ به مو پایل کړی وي. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شیبې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونې د FM په 5.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. د معمول سره سم نننۍ خبرونې له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ جګړې په نتیجه کې د دولت تر 30 زیات مخالف وسلوال وژل شوي. د کندهار والی وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي دي او ټاکل شوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ د جګړو په نتیجه کې د دولت تر 30 زیات مخالف وسلوال وژل شوي. دا والی ویان جمشید شهابی پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده.
تېر یوه اونۍ کې 15 تنه شهیدان لرو او 20 تنه په شاوخوا کې ټپیان لرو. د وسلوالو مخالفینو 30 تنه وژل شوي. نو پراکندو کې تو پراک جګړې شته دی. ولسته ډاډ ورکوو چې ډېر ژر به د امنیتي ستونزه په بالامرغاب کې له منځه لاړ شي.
د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په بالامرغاب کې له 2 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د دې شورا یو غړي فرید اخیزي ویلي د وژل شوو سرتیرو شمیر تر 100 زیات دی. وسلوالو طالبانو پر بالامرغاب د لسګونو سرتیرو وبخي وسلوالو طالبانو په بالامرغاب کې د لسګونو سرتیرو پولیسو د اسیرېدو ادعا هم کړې ده. دا کندهار والی وایي د ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې څېړنې پیل شوې. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچی سیمه کې په یوه بومي چاودنه کې د کندهار د عامه نظم د پولیسو قمندان زمری خان ووژل شو. په پیښه کې د هغه 3 ساتونکي او یو قومي مشر هم ووژل شول. د کندهار والی حیات الله حیات پرون خبریالانو ته وویل چې د دغه پیښې تحقیقات پیل شوي دي.
د پیښې د تحقیق لپاره پلاوی ټاکل شوی ده. امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې د دغه سر پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. 45 کلن قمندان زبرای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ د امنیي قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې وه. قمندان زبرای 10 کاله مخکې په ارغنداب کې د یو ځانمرګي برید له کبله سخت ټپي شوی و. نن دوشنبه په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه به په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې وشي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
ایروز را ما زمان تحلیل میکنیم که انوز خون تعداد
دیوی داورس په داسې وخت کې لمانځو چې د زینو هم مسلکانو لخ دیوی داورس په داسې حال کې لمانځو چې د چی زینو هم مسلکانو وینیمو وچ شوینه دي. تر 3 میاشتو په لنډه موده کې د رسنیو څلويخ کارکونکو له لاسه ورکړي. دا حکومت کابینه د روان کال د هود پت سوار لسمه په خپل غونډه کې د کبو وشتمه د خبري اعلانو د ورځې په نومونو موله. د دې تصمیم هدف د خبري اعلانو د هڅو قربانیو قدردانۍ خول شوی. ویل شوی چې په 2013 کال کې افغانستان د خبري اعلانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و. لا ازادي رډيونه خبرونه اوري. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ځینو جماعتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې او غربند پر اهمیت خبرې کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادۍ راډیو ته وویل
پوهنتونونو انسټیټیوټونو او مسجدونو کې پلانونه لرو. لاله وړاندې مو پلانونه جوړ کړي دي چې هلته له هغوی سره غونډې لرو خبرې کوو. له هغه څخه وروسته بیا شاید یو شمېر ولسوالیو ته هم لاړ سو.
دا ولسی د سولې د ولسی حرکت غړي وایي تر اوسه د ننګرهار ولایت په دیار لسوالیو کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډې جوړې کړي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن کریمیا ته سفر وکړي. دی به د هغه څه په 15 کلیزه کې برخه واخلي چې مسکوي له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپو وسمې یو ځای کېدل ګڼي. کرملین پرون ویل پوتین به کریمیا ټاپو وسمه او بیا د هغې بندري ښار سیواستیپول ته ورشي چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو د 15 کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. خو کیف او لویدیز ځواکونه له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل غیر قانوني بولي. دا مسله د دې سبب شو چې پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو بندیزونه ولګول شي. د سربیا ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل ټول هیواد کې به د قانون او امن نظم دفاع وکړي. وړمه ورځ د اپوزیسیون ملاتړو د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل وروړ او د لنډې شیبې لپاره یې ونیوله. دوی د هغه څه له کبله مظاهره وکړه چې دوی استبدادي واکمني او د دولتي رسنیو لخوا د دوی د مظاهرو په اړه مغرضانه نشرات وبلل. خو ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون په بلګراد کې د جمهوري ریاست په ودانۍ کې وویل دی وایي سربیا به هیڅکله د چا په وړاندې تاوتریخجنو ګواښونو ته اجازه ورنکړي. هغه کسان چې فکر کوي کولی شي د زور زیاتي تاوتریخوالي او پر خلکو د فزیکي حملو په نتیجه کې سیاسي لاسته راوړنې ولري په غلط دي. پرون په زرګونو کسانو د جمهوري ریاست ودانۍ ته څیرمه د څو ساعتونو لپاره مظاهره وکړه او د ولسمشر د استعفا غوښتنه یې وکړه. د ګڼو پولیسو له حضور سره سره په لسګونو نورو کسانو د سربیا په پلازمینه کې د پولیسو د یو مرکز بهر مظاهره وکړه. دوی د هغه کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې دولتي تلویزیون د ودانۍ د نیول کېدو پر مهال نیول شوي دي. اروپایي ټولنې د آذربایجان د ولسمشر د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې د بشري حقونو زنداني شو بشري فعالانو او سیاسي مخالفانو ته بخښنه کیږي. دا د الهام علیف د افوې د پراخ پلان برخه بلل شوې او تمه خوول شوې چې دغه ډول نور اقدامات به هم وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موغیرنی دفتر پرون په یوې اعلامیې کې وویل په هغه څه باندې 400 کسانو چې عفو ورته شوي د سیاسي ګوندونو او غیر حکومتي سازمانونو استازي بلاګ لیکونکي او خبریالان هم شامل دي. په اعلامیه کې دا د هرکلی وړ ګام بلل شوی. په اعلامیه کې ویل شوی اروپایي ټولنه تمه لري چې د آذربایجان له نړیوالو ژمنو سره سم به دې ته ورته نور اقدامات هم وکړي. د افې د دې فرمان په نتیجه کې به 14 بهرني اتباع هم له زندانونو خوشې شي. ویل شوی د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف لخوا دغه فرمان د نوروز په مناسبت د شنبې په ورځ لاسلیک شو. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. د بادغیس چارواکو پرون د لسګونو سرتیرو د اسیریدو خبرونه رد کړل. تر دې مخکې ځینو لویدیځو ورځپاڼو رپورټ ورکړی و چې وسلوالو طالبانو دغه سرتیری په بالا مرغاب کې نیولې دي. د بادغیس د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل
د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوې تفاهم او ستونزې به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو رول ارزښتمن بولي او وایي چې په افغانستان کې به د دغه سازمان ماموریت دوامدار وي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان لپاره د شپږو میاشتو په مخه تمدید شوی. تر دې مخکې عموما د یو کال په مخه تمدیده. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په نیوزیلند کې د تېرو جمعې تر حملو وروسته یو افغان په ډېرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی. د عبدالعزیز په اړه هم رپورټ لرو که وختو ځینو نور مسایل هم درسره شریکو. د بادغیس چارواکو پرون په بالامرغاب ولسوالۍ کې د لسګونو افغان سرتیرو د اسریدو رپورټونه رد کړل. تر دې مخکې ځینو رسنیو رپورټ ورکړی و چې وسلوالو طالبانو دغه سرتیری په بالامرغاب کې نیولي. د والي ویاند وایي دغه سرتیری تر دوه ورځنۍ جګړې وروسته پرون ګاونډي هیواد ترکمنستان ته واوښتل چې ډېر ژر به د تورغونډۍ بندر له لارې هرات ته ستان شي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د بادغیس چارواکي هغه راپورونه نه تاییدوي چې پکې ویل سوي وسلوالو طالبانو په بلامرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 سرتیری اسیران کړی دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د وسلولو طالبانو لخوا د دغو کسانو نیول کېدل د سرتیرو تر ټولو لوی شمیر دی چې د جګړې پر مهال اسیران کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه سرتیری چې ګاونډي هیواد ترکمنستان ته اوښتی و د هغه هیواد لخوا بیرته د افغانستان خاورې ته اخراج او بیا د طالبانو په لاس اسیران سول چې له دې سره په بالامرغاب کې د جګړې پر مهال د نیول سویو سرتیرو شمیر 190 ته ورسید. خو د بادغیس د والي ویاند وایي د سولې په شاوخوا کې سرتیری تر جګړې وروسته له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره ترکمنستان ته اوښتی دي. جمشید شهابی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل د دې موضوع په باب د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان له مقاماتو سره خبرې کړې دي.
د بالامرغاب ولسوالۍ موریچاق سرحدي سیمې څخه هڅه وشوه چې کوم کنډکټ چې د سرحدي پولیسو شتون درلود امن او مسؤوله سیمو ته انتقال کړو. بالاخره د پریکړې په اساس زموږ زیاتره سرتیري چې شاوخوا سلو تنو ته رسېده دوی د ترکمنستان سرحد ته ورسېدل او بالاخره هلته هم د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت وو. وروسته له دوو ورځو بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکمنستان هیواد سره تماس ونیول شو. دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
د والی ویاند وایي تر دیر شپوري نور سرتیری د قومي تړونونو پر اساس له خپلو پوستو څخه خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي رادیو ته ویلي چې ترکمنستان خپل خاورې ته د سولې په شاوخوا کې د افغان سرتیرو د داخلېدو مخه نیولې ده او دې خواته وسلوال طالبان دوی ته په سنگر کې ناستي. د والی ویان په بالامرغاب کې د دولت د فعالو وسلوالو مخالفانو شمیر 2000 غني او وایي چې د هغوی په منځ کې بهرني اتباع همسته. عبدالکریم نصرت چې په بادغیس کې میشته وایي چې په ټول ولایت کې وضعیت کړکېچن دی.
پوځي حالت دی که طالبان یا د دولت وسلوال مخالفان دي د کمزوریو په ټکیو پسې ګرځي. کله چې په بادغیس کې کمزوري موجود وي او امکانات لږ وي او بادغیس زیانمنونکی وي که هر مخالف وي دا کار کوي.
په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په بالامرغاب کې دغه جګړه له 12 ورځو راهیسې روانه ده چې په نتیجه کې د ولایتي شورا د غړو په خبره تر 100 زیات افغان پوځیان وژل شوي دي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابی بیا وایي چې په دې جګړه کې د افغان پوځیانو پرتله د دولت وسلوالو مخالفانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتی ده. یو تن چې ځان قاری یوسف احمدي او د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې د الخندق عملیاتو په لړ کې په بالامرغاب کې جنګیالیو د 43 ساعتونو په موده کې 2 پولیس او سرتیری نیولی دي. خو د والي ویان وایي چې ډېر ژر به بالامرغاب ولسوالي د وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه سي. هڅه مو وکړه د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه د دفاع وزارت د ویان نظر هم راواخلو خو د هغه په موندلو بریالي نسولو. خو د دفاع وزارت ویان قیس منګل نیویارک ټایمز رسپانې ته پرون ویلي هغه کسان چې وسلولو ته تسلیم سوي منظم سرتیری نه بلکې غیر منظم ملیشه پوځیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو رول مهم بللې وایي چې په افغانستان کې به د دې سازمان ماموریت دوامدار وي. د دې وزارت وایي صبغت احمدی د یک شنبه پروز ازادي رادیو ته ول د ملګرو ملتونو سازمان په دغه هیواد کې مهم کارونه ترسره کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان حضور مهم بولي خو ټینګار کوي چې دغه سازمان فعالیتونه باید زیات او اغیزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې سکال د ملګرو ملتونو لخوا د یوناما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره تمدید شوی. مخکې تر دې به عموما د یو کال په مخه تمدیده. په دې اړه به نور حال د واصل وصال په رپورټ کې واورو.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان سیاسي ماموریت د یو کال پر ځای شپږ میاشتې تمدید شو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان نړیوال شریکان په راتلونکي کې د دغه ماموریت تمدید خامخا په نظر کې نیسي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی وایي یوناما یا د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی ادارې په افغانستان کې یو لړ مهم کارونه کړي او د کار دوام ته په دغه هیواد کې اړتیا لیدل کیږي. خغلی احمدی د یک شنبه پر از آزادی رادیو ته ویل
ممتصد استم برزی کې به شش ماه تمدید شوه اما پس از شش ماه
دی وی د چ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت د شپږو میاشتو لپاره تمدید شو خوشی نیو خو له شپږو میاشتو وروسته خامه ختم دیت کیږي د یونامه ماموریت په افغانستان کې بریالی ده او بیا به تمدید شي موږ خپل نړیوالو شریکانو سره نیک او دوستانه اړیکې لرو او دوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماموریت دوام خامخا په نظر کې نیسي
ماموریت یونام در افغانستان و حتما در نظر میگیرد
د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا د هغه سل عمل چې د امریکا او چین ترمنځ اختلافات بلل شوی په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام د یو کال پر ځای د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړی دی د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز په دغه هیواد کې د شپږو میاشتو لپاره دغه سازمان د ماموریت تمدیدل د اندېښنې وړ بلل یو ویلي دی چې په دغه موده کې هڅه کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ماموریت اغیزمن او خدمتونه پراخ شي په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دوامدار حضور مهم بولي خو ټینګار کوي چې دغه سازمان رول باید لا ګټور او اغیزمن شي
که چېرته د ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان نه قطع کیږي یا شپږو میاشتو پورې وي او بیا نور نه وي واقعا چې په افغانستان باندې د افغانستان په راتلونکي باندې د افغانستان په اړیکو باندې تاثیر شته دی ښه ده چې د ده په ساختار کې تشکیل کې میکانیزم کې طرزالعمل کې فرق راشي ولی حضور دوامدار په افغانستان کې ضرورت دی ولی په تغییر د شکل او په تغییر د عمل
د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو رامنځته کول د اقتصادي برخو بیرغونه د اداري فساد او نشي توکو سره مبارزه د بشري حقوقو خوندیتوب د جګړو څخه مخنیوي او یو لړ نور مسایل د ملګرو ملتونو د سازمان له اصلي فعالیتونو څخه دي خغلی خادم دې ته په اشاره سره چې افغانستان لا هم له جګړې فساد بې عدالتۍ او یو لړ نورو جدي ننګونو سره مخ هیواد دی نو په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سازمان دوامدار همکاریو ته جدي اړتیا لیدل کیږي وصل وصال ازادي رادیو کابل
ازادي خبری مجله اوري
دوستانو اوس پر راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نور یاس نوري ورته کتنه کړي
امریکا له طالبانو پر اور بند او خبرو برسیره نور غوښتنې هم باید ولري واشنگتن پوسټ ورسپانه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د ټرمپ ادارې تر اوسه له طالبانو سره 15 ځلې خبرې کړې چې ورستۍ 15 پړاو خبرې له 14 ورځو وروسته د تیرې سیشن به پوره پای ته ورسېدې واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم دواړه لوري په دې خبرو کې د پرمختګ خبره کوي خو تر اوسه ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي له دغو خبرو د افغانستان حکومت هم څنګ ته شوی چې دې مسلې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار یوې غیر ډیپلوماتیکې لفظي حملې ته اړ ایست حمدالله محب د تیرې پنجشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبرلانته وویل چې د امریکا حکومت خپل یو ډیر باوري متحد څنګ ته اوله ځان لري کوي د لیکوال په باور په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې سولې وستره هیله ده خو هغو جزئیاتو ته په پام سره چې په قطر کې د ترسره شوو خبرو په نتیجه کې رسنیو ته راوتلي د افغانستان حکومت په حق دی چې دې خبرو ته اندېښنه ولري همداسې امریکایان هم چې نه غواړي له 2000 لومړي کال راهیسې په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ټولې لاسته راوړنې چې په لوړ قیمت حاصل شوي لري وغورځوي د واشنگتن پوسټ په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د ټرمپ د ادارې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې خبرې پر دوه مسایلو متمرکز دي د افغانستان له خاورې به القاعده یا نورې تروریستي ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو وتل خغلی خلیلزاد دغه راز ویلي چې دې ته اړتیا ده چې په یوه احتمالي موافقه کې دوه نور مسایل هم شامل شي بین الافغاني خبرې او پراخ اوربند خو د خلیلزاد په وینا د لومړی دوه مسایلو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د یو توافق له نهایي کېدو وروسته به د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیلېږي د لیکوال په باور له دې داسې نتیجه اخیستل کیږي چې امریکا به د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره د یو مهال ویش ژمنه کوي چې خای په دې سره له دې هېواد د ځواکونو وتل د سولې له یو نهایي تړون سره هیڅ اړیکه ونه لري د واشنگتن پوسټ په لیکنه د امریکا د ټولو هڅو نتیجه به خطرناک وي د افغان حکومت او میلیونونو افغانانو هغه لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي چې په دې هېواد کې په تیرو 12 کلونو کې د ښځو د حقونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې ترلاسه شوي دي د لیکوال په باور د ښاغلي خلیلزاد هڅې د دوام وکړي خو د ټرمپ اداره باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې طالبان باید دا ومني چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه په میاشتو نه بلکې کلونو وځي او تر هغو چې د سولې یو وروستی تړون نه وي شوی وروستي ځواکونه باید له دې هېواده ونه وځي بلې امریکایي میامی هیرالد ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جګړې د پراخېدو دو پیښو ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د طالبانو د پراخو بریدونو او نښتو په نتیجه کې چې شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ او له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته، طالبانو په فاریاب ولایت کې پر څو امنیتي پوستو د یکشنبې د شپې په بریدونو کې له شلو زیات سرتیري ووژل. میامی هیرالد لیکي دغه وروستي بریدونه له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو چې په وروستیو کلونو کې ډېر تلفات ورکړي بله ناکامي په ډاګه کوي، او له بلې خوا هم د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له امریکا سره د ولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له امریکایي پلاوي سره د مخامخ خبرو د دوام تر څنګ جګړې ته هم دوام ورکوي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د کابل او واشنګټن ترمنځ سوی تفاهم او ستونزې به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری د یکشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه په پوره قوت سره مخ کې سي. تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې اورو.
د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي ناسته کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال بیان اسدالله ظاهری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ وروستۍ څرګندونې یوازې سوی تفاهم او یوه وړه ستونزه ده چې د اندېښنې وړ مسله نه ده. نوموړي ټینګار وکړ چې کابل او واشنگټن د سولې پروسه په پوره دقت سره مخ ته وړي او رامنځته شوي فرصتونه به له ستونزو سره مخ نه شي.
دا یوازې یو سوی تفاهم او وړه ستونزه ده چې هیڅ ډول د اندېښنې وړ مسله نه ده. که څه هم د سولې مسایل داسې لوړې ژورې لري، خو دواړه ملګري هیوادونه به یو ځای د سولې لپاره کار وکړي او دواړه په دې هڅه کې دي چې د سولې هڅې رنګ راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب امریکا ته د سفر پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي چې د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پرمختګونه پټ وساتي او افغان حکومت څنډې ته کړي سو موقتي اداره رامنځته شي. ښاغلی محب دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې قدرت ته د رسیدو په لټه کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ښاغلي محب دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې د خبرو اترو ټول جزئیات د خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفارت له لارې له خلکو سره شریک شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وروستۍ څرګندونې په کور دننه او بهر ځینې اندېښنې او غبرګونونه راپارولې او د امریکا یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ویلي چې د شخصي ستونزو له امله باید اړیکې زیانمنې نشي.
په نیوزیلند کې د تیرو جمعې تر حملو وروسته یو افغان په ډیرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی. عبدالعزیز وایي هڅه یې وکړه د تیرو جمعې په ورځ د حمله کوونکي مخه ونیسي. په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 50 ته رسېدلی. صالح محمد صالح د رویټرز خبري اژانس جزئیات تر اوري.
د عبدالعزیز په نوم افغان چې په نیوزیلند کې ژوند کوي پرون په ګڼو رسنیو کې د اتل په توګه یاد سو. دا یو یې هڅه کړې د هغه وسلول کس مخه ونیسي چې په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو په حمله کې تیر جمعه 50 کسان ووژل. په وژل سویو او ټپیانو کې 15 افغاني الاصله وګړي هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت منلی چې د متی الله صافي او حاجي داود نبی په نومونو دوه افغان وګړي هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. عبدالعزیز وایي د حمله په وخت کې په دویم جمعت لینوټ کې وو. د النور په نوم لومړی جمعت ورڅخه 15 کیلومتره فاصله لري. د عبدالعزیز په خبره دویم رکعت یې پیل کړی و چې د ډزو اوازونه پیل سول. هغه له رویټرز اژانس سره په خبرو کې وویل چې دی په بیړه د باندې ووت. حمله کوونکی یې ولید چې نظامي دریشي یې پتن کړې وه. اته څلوېښت کلن عبدالعزیز زیاته کړه چې د کریډیټ کارتونو یو ماشین یې راواخیست او حمله کوونکی یې ورباندې وواهه. دی وایي حمله کوونکي ورباندې ډزې وکړې خو ده ځان د موټرو په منځ کې پټ کړ. عبدالعزیز ویلي وروسته یې د حمله کوونکي هغه ټوپک راواخیست چې د لاندې اچولی و او بیا یې هم حمله کوونکی تعقیب کړ.
He dropped his gun and I chased him.
په دې وخت کې حمله کوونکي خپل ټوپک لاندې واچاوه، خو زه ورپسې شوم. دغه ټوپک مې د هغه په لوري ګزار کړ چې د ده د موټر ښیښه یې ماته کړه، او ومې لیدل چې دی وویرېده. ما ته یې سپکې سپورې وویلې او له هغه ځایه ولاړ.
د تیرې جمعې حمله د نیوزیلند په تاریخ کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر ټولو لویه پیښه ګڼل سوې ده. پر دواړو جوماتونو په دغو حملو کې نږدې 40 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردرن د ترورزم یو عمل بللی دی. مشکوک حمله کوونکی 28 کلن برینتون تارون چې ویل کیږي د سپین پوستو د نجات پلوی و، د شنبې په ورځ په خپله لومړۍ محاکمه کې په وژنو تورن سو. تارون چې د اپریل پر 15 به بیا هم محکمې ته حاضر کړی سي. پولیس وایي چې پر ده شای نور تورونه هم ولګول سي. د ظاهرا په فیسبوک کې د دې حملې ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. هغه تر حملې مخکې یو وینا هم خپره کړې وه او پناه غوښتونکي یې پکې یرغلګر بللی وو. د رویټرز اژانس په حواله په وژل سوو کې اکثریت یې کډوال یا هم پناه غوښتونکي دي. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی او احتمال شته چې د مړو شمېر زیات سي. د نیوزیلند صدر اعظم د شنبې په ورځ د کرایست چرچ ښار مسلمانانو ته وویل چې هغوی په امن کې د عبادت حق لري او دا به هره مرسته ورسره وکړي.
او سمیوار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ جګړې په نتیجه کې د دولت تر 40 زیات مخالفان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د ولایتي شورا غړي وایي په تیرې یوې اونۍ کې تر 100 زیاتو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخته. د والي ویان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې یوازې 15 تنه سرتیری وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. هغه دا رپورټونه هم رد کړل چې ګوندي په لسګونو افغان سرتیری دي د طالبانو لخوا اسیر شوي. د کندهار والی وایي د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي دي. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچي سیمه کې په یو بمي چاودنه کې د کندهار د امن نظم د پولیسو قمندان زمری خان وژل شو. نن په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې کیږي او همدارنګه به د دوی ستونزې راپورته شي. د سولې ولسي حرکت وایي نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په ځینو جوماتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې او اوربند پر اهمیت خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. مخکې له دې چې ستار فاروق راشي او بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
زمو یواز خان د جلال آباد اوسیدونکی ما، او زه دلته کابل کې کارتیناو سرکسه کې کار کوم او چپلیکاو پازیم چپلیکاو پخوم نور شاینم ډیر یاد لرم، خو وظیفه مې اوس فلال چپلیکاو دی.
د دې چیرته زده کړی؟
دا مې صاحب از پاکستان کې زده کړی.
څومره وخت کې سړی کولای شي د چپلیکاو پخول زده کړی؟
نو کو غواړي چې چپلیکاو زده کړی او کال نیم شاګردی هو کې بیا غین وروسته چپلیکاو سړی زده کولای شي. مهمه تجربه ده، چپلیکاو هر سړی پخولای شي، خو تجربه مهمه ده چې پوه شي دغه وخت به دومره وخت کې اخته کیږي، په دومره وخت کې ځان جوړوي، دومره وخت کې مسالې دا رقم استعمالیږي، هغه مسالې او ټول شان برابر پغې په اندازه باندې چپلیکاو جوړیږي.
خپل څو ډوله چپلیکاو پخولای شي؟
درې څلور رقم چپلیکاو پخولای شم. بیا رقم چپلیکاو د چې هغه جوړی پخیږي، هغه غټ کلچی پخیږي، هغه یاد لرم. بیا یو رقم چپلیکاو د سی دغه واړه سایز دوه دانې یو خوراک پخیږي. بیا نور هغه نه یو رقم واړه کباب دی، موټی کباب ورته هغه پخولای شم.
کومې خوندور دی؟
څوک چې غټ خوخی هغه غټم خوندور دی، او څوک چې واړه خوخی واړم خوندور دی. خو چا هر چا خپل ته بده، څوک غټ پخی څوک واړه.
څومره وخت شو دغه کاروبار کوي؟
15 کاله به کیږي. دا 15 کالم دلته افغانستان کې وشو، 10 کالم پاکستان کې دا کار کړم.
ته اوس بخی د چپلی کباب جوړولو کار پوه نه؟
15 کال عمر سی او شي کې تیر کې سړی بیا خو تجربه لري. یار یعنی سترګو په اندازه مانیم پیغم سی دا غوخه اوس مطلب د چپلی کباب ته کار کوي، دا مسالې دا ټول شان زیو ګورم. الحمدلله بیا پیغم پیدا ډیر کم چپلی کباب جوړیږي.
زه چې اکثر زوینه ته تللم، البته چې چپلی کباب پخېږي کنه دا غوړی تک تور وی. ولی
دا غوړی علت دا ده چې دا کم چبلی کباب چې غوښه ډېره ولري نو هغه اوړه ورکې نه اچول کېږي غنم اوړه چې ورکې واچوي بیا غوړی نه توروي غنم اوړه مونږ نه اچو ورکې دې په حساب لګه مونږ د جوار اوړه چې ورکې هغه جوار اوړه د ډېره فائدې لري انسان دپاره د چربي خون دپاره او دغه دپاره هم ډېرې فائدې کوي دې په خاطر مونږ غنم اوړه نه اچو چبلی کباب کې خپله د جوار اوړه اچول کېږي خلک هر ځای کې پخه یا خو لګه جوار اوړه ورکې نه اچي مونږ ورکې جوار اوړه اچو دا بیا دا علت لري چې دا مطلب پخېږي میدګیری چبلی کباب کې لاندې پاتې کېږي هغې په خاطر دا غوړی توریږي
دا چې چبلی کباب پخوي له دې درکه د کاروبار ژوند جوړ دی چلیږي
الحمد للہ او دلہ ناراضی ماں ساتم تیر دے پنج وقت اخبل منز او دس کو دلہ ناراضی ہو بدے
دورز سمرا در تپات کی گی
دورز ای دغه 200 روپے ورس پات کی گی
مننا خوشحال اوس
تان مننا
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 7:30 دقیقه صبح و